آزادی رادیو پر ویبپاڼې لوستلی سئ چې ادرس یې دی آزادی رادیو ډاٹ کام یا هم آزادی رادیو ټکی او آر جی. په پاتې شیبو کې د مخکښو ښځو اونیزه پروګرام خپریږي. درنو دوستانو دی مخکخه خزی په پروګرام کې موزه اجمل اند هر کله کوم دی ازادي رادیو د خبرونه هر ورځ په دغه ورځ باندې چې د دوشنبه ورځ ده په دې وخت باندې خبريږي. په دې خبرونه کې موږ عموما د افغانستان څخه هغه فعال میرمنې او خزی او نجونې چې په بیلابیلو برخو کې فعالیتونه کړي، پرمختګونه یې کړي دي، او په ټولنیز، اجتماعي، سیاسي، فرهنګي او کلتوري چارو کې یې پراخه ونډه اخیستې ده. دا رامل منې کوو او نه یوازې د دوی په ژوند ورسره غږیږو، بلکې په افغانستان کې د ښځو لپاره په شته شرایطو او روان وضعیت هم ورسره خبرې کوو. نن مو هم په دې لړ کې د افغانستان د ملي شورا د سنا پخانۍ غړي رامل منه کړی ده ډاکټره ګلالۍ صافی. همدارنګه په ولسی جرګه کې د کندهار د خلکو پخوانی استازي ملالۍ اساقزی سره وروسته د موږ تماس وسلیږي. اوس را سره اغلی صافی د ټلیفون له لارې یو ځای شوې. ستړي مشې ډاکټر صاحب، ګلالۍ صافی خبرونې ته خوشاله یو چې را سره یې. له تاسو به واورو په کوم وخت کې تاسو سناتور وئ او د خپل دغه ژوند په اړه باندې تر دې چې د افغانستان په سنا کې مو د خلکو استازولي کوله کراته ووایئ چې تر دغه مرحلې پورې څنګه پر مخ ولاړئ.
مننه. سلامونه تاسو ته او ستاسو درنو اوریدونکو ته. زه ګلالۍ صافی یم او چې تاسو ویلې پخوانۍ سنا غړې. ژوند په افغانستان کې ښځو ته په هر دوره کې اسانه نه و. خوشبختانه موږ ماشومتوب په یو روښانه دوره کې تیر شو چې موږ اوشو کولی خپل ښوونځیو ته لاړ شو، خپل پوهنتون ووایو، او همداسې د کار زمینه موږ ته برابره وه چې زه البته وروسته دې چې خپل د طب په رشته کې مې خپل تحصیلات ختم کړل افغانستان کې، د افغانستان د کابل په نوشافخانه کې مې کار خپل پیل کړل او ورته مې خپل د تخصص دوره هم واخیستله چې متاسفانه بیا په دې داخلي جنګو کې چې کله مجاهدین راغلل افغانستان ته موږ مجبور شولو چې کابل ترک کړو او د مهاجرت ورځې تېرې کړو. چې البته یو ډېره موده زه په اروپا کې پاتې شوم. کله چې افغانستان بیرته د کارزی صاحب حکومت و هغه وخت کې بیرته لاړم افغانستان ته، او ما د ښځو په یو مؤسسه کې چې د جرمني نه هلته تللي و، ښځې ډاکترانې، افغاني ډاکترانې، موږ هغه ښځو ته چې د جنګ او د جنګ نه وروسته په شرایطو کې ژوند کړی او روی رواني مشکلات درلود، د دې مشکلات او د طبي اغیزې په مریضانو باندې موږ دغه برخه کې کار کوو. چې البته هلته مې تقریبا یو کال کار وکړ. وروسته مې ځان ولسی جرګې ته 15 دورې ته کاندید کړ چې زه د بلخ ولایت استازی په ولسی جرګې کې او ورپسې په 14 دوره کې هم پولیسی جرګې کې د بلخ خلکو استازی وم. چې په 14 دوره کې متاسفانه زه موافقه نه شوم او بیا انتصابي سناتوره په مشران جرګې ته لاړلم.
وګداو لالوړو ژورو ډکلار مو وهلې ده. دا ته وایي چې اوس تاسو بیرته راغلی جرمني ته. په افغانستان کې تیر 40 کلونه د نورو ټولو ستونزو باوجود د ښځو لپاره له بریاوو ډک کلونه بل کېږي. ویل کېږي چې په دغه 40 کلونو کې ښځې وتوانېدي چې همې په ښوونځیو او تعلیمي ادارو کې شمیر زیات شي، همې په سیاسي ادارو کې شمیر زیات شي. تاسو ته تیر 40 کلونه څنګه ښکاري؟
زه به دا کله کله د خلک د فکر کې چې افغان ښځې فقط دغه 40 کلونو کې دی او شو کولای مخته تاګو کې یا لاسته راوړنې ولري. موږ باید ووایو چې د د اویو کال نه مخکې هم موږ ډېر یعنی توانمند ښځې درلودلې چې په ډېر برخو کې خپل لاسته راوړنې درلودلې. موږ ډاکتران، انجینران، سیاستوالې درلودلې. په څنګ کې متاسفانه هغه یوه دوره وه چې په دې چې مجاهدي راغلل، متاسفانه د ښځو په مخ ښوونځي د کار زمینه ټول وتړل شوه، چې زیاتره ښځې په همدغه دوره کې دوی مهاجرې شوې، چې موږ افغانستان تقریبا کله چې 2001 کال نه وروسته موږ د مخکښو ښځو نه تقریبا خالي پیدا کړو، ولې چې هغه ښځو چې تحصیل درلود هغوی ټول وخت مهاجرې شوې او چا د سند تقاضا د نظره یو چا دا چې خپل ځان ته یو ژوند جوړ کړي بېرته افغانستان ته راتګ ناممکن و. افغانستان تقریبا داسې یو خلاص سره و چې موږ لیدل حتی موږ کافي ډاکتران نه درلودل، نور کارمندان هم نه درلودل، او تقریبا ټول شیان دغه شل کالو کې د سره شروع شو. د سره جنکي مکتب ته لاړې، هغه چا چې مکتب نیولي کله چې ویلي وو هغې بېرته خپل مکتبونه خلاص کړل او پوهنتونو ته لاړل، فارغې شولې. په وجود د دې چې موږ مشکلات درلودل، په هماغه وخت کې هم موږ غږ پورته کړی دی چې متاسفانه همدغه غربي وادو هغه پخوانی جنایتکارانو ته یا هغه پخوانی جنګسالارانو ته ډېر قدر عزت ورکړ. حتی ویل کېږي چې دوی په پیسو باندې واخیستل شول او د دې ته ټول امکانات او امتیازات ورته ورکړل شو، چې همدغه خپله د دې شرکانو خند مملکت و چې هر رئیس جمهور یا هر حکومت چې غوښتل یو کار مخته ایسي، دوی اتمن خپل نه پکې غوښتله چې دغه خپله یو لوی جنجال هېواد ته و. بیا باوجود دغې هم ښځې وتوانېدلې چې خپل پرمختګ وکړي، په هر ساحه کې خپل فعالیتونه آغاز کړي، چې موږ خوشبختانه ویلی شو چې په زرهاو جنکۍ موږ د پوهنتونو له خوا فارغه لرو، شاید په لسهاو زره جنکۍ موږ د مکتبونه فارغ لرو. افغانستان یو لاره باندې روان و، باوجود دی چې مشکلاتو، باوجود دی چې د فساد معضله ډېره زیاته وه. یو لوی مشکل دا و چې په افغانستان کې د ښار او د کلي ترمنځ واټن ډېر زیات و. هغه پرمختګ یا هغه کارونه چې هېواد کې کېدل، زیاتره تمرکز همدغه کېدل چې د ښار خلکو ته دا کارونه وشي. د خپل یو عامل و چې د خلکو ترمنځ فاصله ډېره وه، او همدغه فاصله سبب د دې شوه چې د خلکو ترمنځ یو بیلتون یا دا چې دا د کلي خلک بل خوا ته رجوع کړي، یعنی زیاتره د هغه وخت حکومت د مخالفینو سره لاس یو کړي. باوجود د همه د ټولو مشکلاتو موږ ویلی شو چې دا شل کالو کې ښځو ښه پرمختګ کړی دی په افغانستان کې.
ډیره زیاته مننه اغلی صافی. موږ سره د افغانستان د ولسی جرګې کې د کندهار د خلکو پوخانی استازی ملالۍ اساقزی هم په خپرونه کې یوځای شوې. اغلی اساقزی ته هرکلی وایو، مننه کوو چې را سره یو ځای شوی. مخکې نه را سره ډاکټر صاحب ګلالۍ صافی هم ده، بحث او خبرو ته به دوام ورکوو. هم به د موږ اورېدونکو په دې کې لیوالتیا لري چې د افغانستان د خلکو د دې دوو خزینه استازو چې هم په سنا کې او په ولسي جرګه کې استازولي کړي دي، دوی د ژوند له لوړو ژورو خبر شي چې په څه ډول دغه سي یو ځای ته ورسېدلې او څه یې وکړل، تر څو نور نجونې او ښځې ترې ځینې شیان زده کړي، او همدارنګه به په روانو حالاتو هم غږیږو. اغلی ساقسی، تاسو راته لومړی وایي چې سفر مو د افغانستان تر پولیسي جرګه کې تر استازولۍ پورې څنګه تیر شو، او لاغې وروسته دا اوس مهال په څه باندې بوخت یې؟
تشکر. تر ټولو در مخه سلام تاسو ته، تاسو د رادیو د تاریخ څخه تاسو مینهوالو ته وړاندې کوم، او یوه نقطه باندې زه ډایرکټ پر تاسو باندې انتقاد کوم چې زه پخوانی غړی نه یم، زه برحال غړی یم د افغانستان د ولسي جرګې. او خو طبیعي ده د شروع د ادارې مقعد څخه تر د اوسه پورې هغه څه چې مینه زما د وطن او زما د خاورې سره و په مبارزه مې پیل کړی دی، او پیلېدو یې فقط د معلمي د کچې څخه و چې بیا زه د سرمعلم په صفت او بعد هغه د لوی جرګې استراري غړي توب وروسته د تصویب د قانون اساسي ده، او بعد هغه د کندهار د پراختیایي د ښځو ریاست په غاړه واخیستې. بیا د زرغونان لیسې د مدیرې په صفت چې هغه یو تاریخي ترین لیسه ده په کندهار کې، غړي توب مې کړی دی، او پراس کې مې وظیفه اجرا کړې دي. بیا راغلې ما په 15مه دوره کې پارلمان ته، په 16مه دوره کې د کابل له ولایت څخه کاندید وم، او خوشبختانه 16مه دوره د کندهار څخه بیرته کاندید شوم، او د افغانستان د ولس او د کندهار د غیور او عزتمند او لس رای نه واخیستله. او زه پارلمان ته رالم او تر تل حاله پورې زه غړیتوب د افغانستان د ولسي جرګې لرم.
ډیره زیاته مننه. دا یو بحث دی چې د افغانستان ولسی جرګه تاسو یې واقعا چې وسنی غړی هم ویل کېږي، موږ په دې برخه کې لام نه پوهیږو چې د افغانستان د ولسی جرګې د وروستۍ دورې غړو ته څه ووایو، ځکه دا اوس ولسی جرګه عملا غونډې نه کوي. په دې اړه راته ووایه، تاسو د ولسی جرګې د غړي په توګه څه فکر کوئ؟ تاسو اوس هم د ولسی جرګې ځان داسې بلئ چې ولسی جرګه شته او غړیتوب یې غړي فعال دي؟ هر څه
بله شکه وخت چې موږ په کال کې دوه تحصیلات لرو، یو په دوبی کې او یو په ژمی کې، چې زموږ د دوبی تحصیلات وو چې موږ باید خپل ولایتو ته تللي وای، خپل د ماکلینو سره مو لیدله. او په دغه مابینځ کې د د طالبان یا د تحریک طالبان حکومت هم رامنځته شو، نو موږ په تعطیلاتو کې وو. تر اوسه پورې هم موږ غلیتوب لرو په دې خاطر چې تحریک طالبان تر اوسه پورې تصمیم نه دی نیولی چې آیا پارلمان به پاتېږي یا پارلمان به لهوه کېږي که لهوه کېږي، د کوم بنسټ یا د کوم قانون د نگاه څخه لبای نزی او کپاتیجی خطبه نصفی قانون مشتده اولویت را کرده و هر شی پاقه که روشان مالو میجی. خوب مهم داده چه هر فرد هر وکیل در پارلمان دقه هر زو لری چه افغانستان که سطح سری سال هایی که دا موجود پارلمان که موجود نیو داسی او حکومت و داسی او حرکت راسی افغانستان تا چه در افغانستان در خلگو تر زخمو بنده ملحم کشیشتی. ترنګ چې تاسو ته معلومی چې تقریبا 30 کاله افغانستان کې جنگ روان دی، او بدبختانه د افغانستان په چارې کې منطقه خاصتا مسایګان همیشه خپل مداخله درلود، لله نه پرېښوله چې افغانستان ولس افغانستان خلک په حرامه توګه خپل نورمال ژوند مخته یوسي. ولې اوسنی حالت داسې یو حالت ده چې نسبي د افغانستان د خلکو دپاره، چون افغانستان خلک د امنیت تږی وو، علاقهمندي لري سره د غم چې ډېر فرصتونه زموږ د لاس څخه باید ولاړ نه سي. هغه شل کلنه لاسته راوړنه چې مو درلودله په هره نگاه کې
مننه کوو. مننه کوو اغلی سرزی، په دې باندې به بحث کوو. زموږ بل میلمنه هغه چې د سنا غړی هم پاتې شوي، د ولسی جرګې غړی هم پاتې شوي، اغلی ګلالۍ صافی ده. اغلی صافی، تاسو راته ووایئ چې دغه اوس چې کوم وضعیت راغی، په تیر باندې خو تاسو وغږېدئ چې په افغانستان کې ښځو څه ډول بریاوې درلودې، هغه که دغه تیرو شلو کلونو کې وي یا له دې نه مخکې وي، او په ټولنیزو تحصیلي او اجتماعي او سیاسي چارو کې د ښځو مشارکت په تیره کې لږ تر لږه په تیره یوه پیړۍ کې که سړی ووایي له لوړو ژورو سره مل وو. اوس چې کوم وضعیت راغلی دی، ظاهرا طالبانو په ټینګار ویلي دي چې دوی د ښځو مشارکت ته په یو چوکاټ کې ژمن دي، او هم د دوی کاري فرصتونو ته، هم د دوی زده کړو ته. خو عملا چې په افغانستان کې موږ ګورو، تر اوسه پورې په دې برخه کې ستونزې شته دي. نه تر اوسه پورې ښځو ته اجازه ورکړل شوې چې خپلو کارونو او دندو ته ستنې شي، ښوونځي هم تر شپږم ټولګي پورې نه پورته تر اوسه پورې نه دي پرانیستل شوي. که څه هم طالبانو دا هم ویلي چې ښایي دا شیان دایمي نه دي او دوی په لارو چارو باندې غور کوي، خو تشویش ورسره شته دی دې خبرې سره. تاسو د یوې ښځینه فعالې په توګه څه دغه اوسنی وضعیت څه ډول ارزوئ، او څومره اندېښمنې یې ورته؟
متاسفانه اندېښنه ډېره ده. تاسو ګورئ چې د یو میاشت نه ډېر شو چې یو حکومت د طالبانو خپل حکومت منځته راغلی، تر اوسه موږ ته یې ختمه شه معلوم نه ده.
تروسه رسمن ویل شي نه چې د تر رقم یو نظام وړي په افغانستان کې آیا د امارات غوري آیا د جمهوریت غوري آیا د کوم مطلقه دولت غوري هیڅ معلوم نه ده د دې لپاره چې اوزا یعنی سیستم د اداري تروسه معلوم نه ده اما مهمه خبر ده چې هر ایواد کې کله چې یو تغییر راځي د خلکو د ژوند هغه نورمال ژوند پروسی خندي څوک نه په دې بهانه چې موږ ګویا غور کوو په پانتونو کې چې تر هغه منځونو ته موږ شرایط برابر کو آیا تاسو اوریدلی دي چې په کوم د کوم پانتور په کوم سنف کې یا په کوم اودیټوریم کې خدانه خسته کوم بعد په پیښه یعنی جنو سره د الکانو کوم واقع شوی سیما خو نه دی اوریدلی موږ تاسو شاید استو چې په دنیا کې نه تا نه په افغانستان یا په اسلامي نړۍ کې حتی په اروپایي نړۍ کې جمعاتو کې یا حتی په کلیسا کې اوریدل کیږي چې بعضې خلاف اعمال سرته رسیږي آیا تاسو اوریدل دي چې ټول مسجدونه به بند کړي وسي ولې چې هلته خدای نه خواسته په فلاني کلي کې یو ملا په یو ماشوم باندې تجاوز کړی دی یا یو بد فعل اجرا کړی عین خبر په مکتبو کې ده عین خبر په پوهنتونو کې ده کدي اوریدلی وسي چیرې خدای نه خواسته دي اوریدلی وسي چې یو محصل چې خلاف کار کړی دی آیا دې پوهنتون ته دي که انسانان اصلاح کوي دا خبره بالکل د منلو نه ده چې موږ ورته شرایط برابر وو چې شرایط برابر آیا دا په زراعت انجنیر کې یو الکان چې پوهنتونو ته تللی دی درس ویلی او یا خدای نه خواسته هغې اخلاقی فساد کوو دا خبرې ټولې بهانه دي یا دا چې دوی توانمندي نه لري چې دغه چارې مخته یسي یا دا چې یو دښمني د ښځو سره کوي زما په نظر همدغه رئیس د پوهنتون د کابل چې شوی چې یو ځوان دی او د خبرو نه شي زه پوهېږم دا د دوی توانمندي نه لري چې یو پوهنتون په هغه عظمت باندې وچلوي د دې بهانه ده چې موږ شرایط ورته ایجاده وایي څه شرایط ایجادوي دونه توانمندي لري چې په یو کال کې یا په یو میاشت کې یا په دوه میاشتو کې په زراو استادان ښځینه استادان تربیه کې چې لشي جنکۍ ته درس ورکړي دا خو امکان نه لري کوم چیرې د دنیا تاسو ته خبر اورئ یعنی عربستان سعودي عربستان اسلامي هیواد نه دی قطر اسلامي هیواد نه دی ترکیه دی امرو کې چې ټول هیوادونه د دنیا کې چې جنکي پوهنتونو ته ځي دی غیر اسلامي دی او موږ اسلامي پوهنتون جوړو دا یو بهانه ده
اغلی صافي کارونو ته څنګه کارونو ته ستنېدلې څنګه بولې دوی وایي چې په دفترونو خو پخا
او فکر وکړئ تاسو دغه دفتر وکړئ آیا تاسو په دفتر کې اوریدلی دي چې خبر رسیږي که خبر خو ما خو بیا مثال ورکړه چې دا خبرې خو تاسو اوازې خو په هر ځای کې دي په کلیسا کې دا واقع کیږي په جماعت کې دا واقع کیږي
نه خو دوی وایي دوی یو بل شی وایي اغلې صافي ما مثلا دی زبی الله مجاهد یو خبری کانفرنس مې واورید ظاهرا د په وینا چې زکه دوی د استخزو ته کارونه ویدارو ته د سنیدو اجازه نه ورکوي چې د غیداري کې خو دوی د مامورین دي کارکونکو دي یا وسلوال دي د خاغلی مجاهد په وینا دغه وسلوال تر اوسه پورې له خارسي مو سره بلد نه دي نه پويږي چې له خزو سره چلند څنګه وکي یعنی ظاهرا نه ټینګار دا و چې موږ یو ډول چمتووالی ته اړتیا لرو آیا تاسو دغه وزر پر ځای بولئ
زه امیدوار یم چې دی وشي کول خپل لاس د وسلوال په یو میاشت کې تجدید تربیه کیده خو ممکن نه دی هر چی دی چه قانون سی گیل تا هر کار امکان نیدی وقتی چه تا جدی قانون مراد که این سوک چه تا چپ لیدلی نیشی نه خیلی تا سوک پا بعد سرگ لیدلی شی نه لاری نه تا سوک پا بعد سرگ گوری دا یو زر فکر که آمد چه دا یا بحانه دا یا دونه دی د مدني ټولنې نه وروسته پاتې دي چې که ښځه وګوري شاید بی خودي دا خبر دغه رقم معنا لري زما په نظر هر څه زر دي باید ښځو ته زمینه برابره کړي چې خپل کارو ته لاړ شي ډېرې ښځې دي چې یوازینۍ ښځې دي یوه ښځه ده چې په کور کې ډوډۍ راوړي او باقي خپل اولادو ته ډوډۍ ورکړي یا ته خپل خور ورور پلار ته ډوډۍ ورکړي که دې دا رقم وکړي دا فقر دا بدبختي دا مصیبت به دې څه رقم درته جواب ورکوي یعنې
مننه په دې بغږیږو په دې بغږیږو چې که ښځې کار ونه کړي او دفترونو ته ولاړې نه شي یا نورې په خصوصي سکتور کې چې کار کوو خپلې دندې ترسره نه کړي د کورنیو په اقتصادي ژوند به څه اغېزې لري زه مخکې له دې نه چې ملالۍ ساقزی ته ورشم غواړم خپلو اورېدونکو ته د ټلیفون شمیرې ووایم زموږ اورېدونکي په ځانګړې توګه هغوی چې د ښځو اړوند دغه اوسني وضعیت په اړه باندې تفسیره او نظر ولري کولی شي چې موږ ته زنګ ووهي زموږ د ټلیفون شمیرې دي 00420 21 12 45 0001 د ټلیفون بل شمیره مو ده 00 22 11 2 46 01. رادیو ډاټ ازادي دا مو د سکایپ ادرس ته په دې امر سره تماس نیولای شئ. مخکې له دې چې له ملالۍ ساقسۍ نه پوښتنه وکم، یو اوریدونکی راخلو او وابورو چې دی څه وایي. مهرباني وکړئ، څوک قبل کوم ځای؟ مهرباني وکړئ
شرجان د پرات خبرې کوم د پیریدونه
وایي. د تاسو غږ خبرېږي له راډیو نه.
سید دغه شوز چې تاسو راغوشي دا شوز سیمه د واس والګي.
مهرباني وکړئ
دغه شوز چې وای دا شوز چې وای موږ راځي فعالیت مو کړی دا څه کارونه مو کړی دي. دا دوه کارو کې ما اشتراک کړی دی کوم نه دی کړی. دا دوه کار دا ورزشي و دا نرمندۍ په دغه کار کې ما ورته کار کړی دی کیا.
خاغلی له فراد څخه، دا دواړه د مونږ چې دی یوه ډاکټره ده او بلم خون کې معلمه د معرف سابقه لري. دواړه د ولسي جرګې استازي پاتې شوي دي او د خلکو او ولسونو استازولي کړې ده په ولسي جرګه کې او همدارنګه د مشرانو په جرګه کې. مننه کوو ملالۍ اسحاقزۍ. زه غواړم له تاسو نه دا وپوښتم چې تاسو په افغانستان کې اوږده موده مو د کندهار د خلکو استازولي کړې ده. په کندهار کې ویل کېږي چې دغه د ځایي طالبانو لخوا اصول نورم نسبتا هغه اصول چې په کندهار کې دي یا په نورو ولایتونو کې دي سخت دي. تاسو اوس په کندهار کې څه فکر کوئ؟ د ښځو وضعیت دغلته، ښځو ځینې فعالیتونه لرل، ښوونځي و مکتبونه و څنګه دي؟
تشکر، مننه. کندهار ولایت تاسو ته معلوم دي چې یو سنتي ولایت دی او د وخت څخه هم کنجونی مکتب ته تلله او که ښځې وظیفې ته تلله هم یا په چادري کې و یا په حجاب کې و. د اوسني راتګ چې د تحریک طالبان نظام راغلی دی دومره فرق نه لري. فقط فرق دومره دی چې شرایط او سیستم دوی ته په الحال آماده نه دي چې دوی خپل مکاتب ته ولاړ شي او خپل رسمي ادارو ته دي ولاړ شي خپل چارې مخته یوسي. زه فکر کوم چې فرق غونډه نسته. د زموږ په وخت کې چې په تیره دوره کې د طالبان حکومت و ام زموږ په خپل کورو کې مدارس مو درلودل، سنفونه مو درلودل، چې شخص ما په خپله درلود نجونې په خپل کورو کې مو درس ورته ورکوله، تعلیم ورته ورکوله. او په زمان کې مدرسه و، دینی مدرسه، دوی خپل هغه اسلامي تعلیمات مخته بیولله. تر هغه وخته چې د ادارې مقعد را منځته سو اته زموږ نجونې دوغونده وارد و دوغونده رسېدلی وو چې دوی په څلورم صرف او په پنځم صنف کې دوی وخت چې خارجیان راتلله مکاتب ته ضرورت ترجمان ته نه درلودې. په عین زمان کې چې سیستم ډېر سخت دی، ډېر یو قید حالت لري کندهار، ول بیا هم غونډه د پوهنې او د علم لمنه هم پراخه ده. یعنی مخنیوی نه کوي چې انجونې باید مکتب ته ولاړ نه سي. اوس ګوري په شفاخانو کې موږ زیاتره ښځینه ډاکترانې لرو په کندهار کې. یعنی الحمدلله دومره مشکل دوی ته نسته، دوی خپل چارې مخته وړي. ولې بعد تشویشونه ستا؟ مثلا زموږ ځینې نجونې چې په لسم سن کې یا په یولسم سن کې اته په دولسم سن کې ده، دوی په دغه تشویش لري چې زموږ د دومره شل کاله چې مو درس وویله، مکتب مو وویله او پانتون مو وویله او بالاخره موږ په کورو کې کښینو، دا تشویش دوی لري. ولې بیا هم هغه تماسونه چې موږ دوی سره لرو دوی تر یو اندازې پورې قناعت مو ورکړی دی چې نظام نوی نظام دی که دا نظام د خلکو په خبره هغه کابینه اصلي بانه ونیسي او سیستم فعال سي. زه په دې مطمئن یم او زه په دې باور لرم چې دا تحریک نسبت هغه وکاله چې دوی در مخه پاچایي کړی دی دا به ډېر فرق وکړي او ډېر به توفیر ولري. فکر کوم چې زموږ ښځو ته او زموږ نجونو ته اجازه د تحلیل او اجازه د تحصیل به ورکي. یو شی انصافانه باید قضاوت وکړو چې په افغانستان کې هر کوم زمونه چې راغلي دي دستی په یو میاشت په دوه میاشت کې د دوی سیستمونه ټول نه دي فعال شوی. اوس ګوري وخت چې کردی چې په مقته اداره راغي هر کله ننوتل په ټول هر کې یو کاغذ نه پیدا کېدله، ولې هر جوړ سو سیستم جوړ سو نظام جوړ سو کردی سره پاچایو کور پسې غنی راغی، ولې بیا هم داسې ولات راغلی دي. څه فکر کوم چې انصافانه به نه وي چې موږ اوس ووایو چې هر شی مو د لاسه تللی دی. موږ په دې امیدوار یو چې نظام او سیستم سره برابر شي. موږ په دې امیدوار یو چې ښځو ته او نجونو ته هغه حق او حقوق چې موږ ما په برها او برا په خپل مصیبو کې ویلی دی چې بهترین حق او بهترین حقوق موږ ته اسلام راکړی دی. که د نظام ته وګورو، اساسي قانون ته وګورو، تر اساسي قانون چې په ټولو ارشیفو کې زما دغه شوهر شته چې اسلام تر اساسي قانون شوز ته ډېر حق او ډېر حقوق ورکړی دی. موږ به یو لږ او سلاماندي به وکړو. زه په دې مطمئن یم چې سیستم جوړ داسې یو
مننه سخته تاسو سره به خبرې کوو. زه غواړم چې لاغلی صافی و پختم د سخته په خبرو کې نقطې شته دی، خو یو ټکی مهم ده دی چې په کندهار کې پخام په اصطلاح خزو هغه سی ازادي چې لکه تاسو مرته مخکې اشاره وکړه چې په مرکزونو کې و، په کابل کې و، نه و کندهار یو مثال دی. همداسې په ګڼو نورو ولایتونو کې هم په سنتي او دودیزه توګه باندې ښځې تر فشار لاندې وي. یعنی داسې نه و چې یوازې طالبان یا له دیني اړخه پې فشار راغلی. انانات او دودونه او کلتور دام یو مسله ده چې همیشه د ښځو د پرمختګ او په ټولنه کې د دوی د اشتراک او ګډون په وړاندې وخت نا وخت ستونزې پیدا کړي دي. البته په ځینو مواردو کې ګټې کړي دي، په ځینو مواردو کې مخنیوی هم کړی دی. تاسو راته دا وایي چې که چیرته طالبان وایي چې دوی انان په دودیزه ټولنه کې دي او باید په ورو ورو باندې لکه اغلې ساکسې هم چې ورته اشاره وکړله پرمختګ وکړي، فکر نه کوي چې کیدلی شي معقوله لارې چې په ورو ورو باندې سیستمونه جوړ کړي، قوانین جوړ کړي او ښځې وتوانېږي چې په ټولنه کې ګډون وکړي؟ که نه فکر کوي چې دې شیانو ته اړتیا نشته، دی ښځو عملا ګډون درلود په ټولنه کې او باید اجازه ورکړي؟
زما په نظر یو توپیر ویلي چې ارشیف باید دا ووایم چې تفاوت په دې کې شته. کله چې اول ځل طالبان افغانستان ته راغلل، متاسفانه د دوی نه مخکې داسې یو نظام و چې کابل څه چې تمام افغانستان ورزان و، نه سیستم و، نه پولیس و، نه اداره وه، نه پیسې وې، نه ښار و، نه یو تعمیر آباد. ټول ورانی و چې پرې تسلیم کړی و او د خلکو توقع هم پرنه ډېره نه کېدله، ولې چې هغه یو وران مملکت ته راغلي وو او هغه نشي کولی چې په دوه کالو کې یا درې کالو کې هر څه مکالو کې درته جوړ شي. اما توپیر په دې کې دی چې اوس چې دوی راغلي دي مګر مکمل نظام پرې لري، مکمله اردون پرې لیدله او مکمله پولیس هم دلري، ښار آباد و، مکتبونه، ښوونځي، پوهنتونونه ټول فعال وو او تقریبا یو جوړ شوی هیواد و. او خوشبختانه دا هم چې بې د یو د دې نه چې یو فایل شي د حکومت تسلیم شو، د حکومت تسلیم ورته ورکړ شو. یعنی دا تفاوت باید موږ وګورو. صحیح دی چې انانات موږ لرو، موږ خپل انانات، هغه ښه انانات موږ باید خپل وساتو. لازمه نه دی چې موږ هغه زړو انانات پسې چې د انسانانو حق پکې تلفیږي، هغه انانات چې هنوز هم ښځه په بد ورکول کېږي، موږ وایو چې پروانه کې داس موږ انانات دي ښځه دی هنوز هم په بد ورکول شي، هنوز هم په خلکو په خرڅه شي یا په زور په جبر نکاح شي. دا خو موږ هغه بد انانات دي چې دې سره باید موږ بالاخره مبارزه هم همغه حکومتونه چې پخوا و باید مبارزه کړي، همدغه حکومت چې اوس نوی جوړ شوی دی د برخلاف د دې منفي شیانو سره باید مبارزه وکړي. خبر دی که دی چې توپیر پکې شته، طالبانو ته یو سلامت حکومت سپارل شوی دی، بې د دې چې یو شی موږ د لاسه ورکړی وي، نه فایل شوی دی، نه مرمۍ مصرف شوي دي او نه د ادارې تخریب شوي دي. ټول سلامت دي، یو ایله د خلکو شده، ټول ادارې سلامت دي، فقط نظم و نظام وساتئ، خلک پرېږدي چې خپل کارو ته لاړ شي، څه ښځې دي څه نارینه دي. که دغه فقر د خلکو یا ورنور پورته لاړ شي، فکر کوم چې بیا د ملت خشم به دونه هېري
مننه اغلی صافی غږیږو په دې باندې. یو اوریدونکی چې په دوی باندې لګښت راځي دا موږ په نړیواله نمره له افغانستان نه زنګ وهي. مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای خبرې کوئ؟
السلام علیکم. تاسو محترم او مهمانو خویندو ته سلامونه نیکې هیلې وړاندې کوم. د مشرقینه تاسو سره لیم کې یم. زما سوال ډاکټر صاحب ګلالۍ ته راځي. ده دوی خو یقیني ډېرې تودې او سړې تېرې کړې دي. مرکز افغانستان کې ویلی ده، تېر پابلتي افغانستان کې لوستلې ده، د افغانستان سرمایه په دوی باندې مصرف شوې ده. نو کله چې دوی سمرې ته ورسېدل، دوی اروپا ته لاړل، دوی باید دغه مظلوم افغانستان کې د ښځو لپاره باید د شفاخانو کې کار کړی وای، دلته باید کلینیک جوړ کړی وای، کلینیک کې باید کار کړی وای. دغه خلک دلته ډېر زیات بېچاره او بېوزله دي. نو زما په نظر باندې دوی چې کله موقف کې ولسی جرګه کې ودی په افغانستان کې، کله چې موقف نه دوی لږ شو دوی اروپا ته پرهیسته کې کړی. زما په نظر باندې مخخه خزه باید هغه چاته ویل شي چې هغه اقلن په افغانستان کې اوسېږي، نه چې اروپا ته ځي او اروپا نه بیا هغه غربي حقوق د خود غواړي. نو هیله کې نه کوم او لطفا دوی ته افغانستان ته راشي، مظلوم ملت دوی خدمت کې دا بری رخوي. مننه.
هلو خادیده اوریدون کې ټلیفون قطع شو. دوستانو راځو به له ګلالۍ صافۍ نه به واورو چې دې اوریدون کې دې نظر په وړاندې څه وایي.
ما خپل د توان په اندازه باندې مې خلکو ته هم شفاخانه کې کار کړی، مریض ته کار کړی، وطن ته کار کړی. کاشکې د خپل موږ ته ویلو چې دی وطن ته چی کړی دي. دا خو نه شي چې دغه فقط سړی کله کړي اوس موږ ته که زمینه برابره ده، موږ هېڅ که دلته کوم علاقه مندي په اروپا کې څوک نه لري، که څوک موږ ته اجازه راکړي دغه اوس موږ کولی شو چې خپل افغانستان کار وکړو. بیا چې زه افغانستان ته اوسېږم یا دلته اوسېږم، زه د وطن یو وګړی یم او حق لرم چې د افغانستان په حالاتو باندې خبرې وکړم. او هغه وظیفه چې هغه مصرف چې په موږ باندې شوی دی، موږ یې جواب ورکړی دی، موږ خلکو ته خدمت کړی دی او د خلکو په خدمت کې وو. دا چې د دې ځنه غږېږم یا د افغانستان نه غږېږم، زما خبرې یو دی. زه غواړم چې هغه خلک چې په افغانستان کې ژوند کوي هغه لکه انسان غوندې ژوند وکړي. هغه ښځې او نارینه ټول باید هغه حقوق ولري چې انسان ته سړی هغه حق ورکوي. ما د غرب حق ورته نه دی غوښتی. په غرب کې خلک نور ژوند لري، بل سیستم لري. موږ د خپل سیستم غواړو، افغاني سیستم غواړو، اسلامي سیستم غواړو. موږ هیڅ یو افغان وګړی نه وایي چې موږ غیر اسلامي حقوق غواړو. او د اندازې چې څومره توان درلود خلکو په خدمت کې اومه، دا چې دې ورور نه دي لیدلی چې ما څه کړي دی، خپل بې خبري دی. او ماته مرمهم هم نه دی چې د څه نظر لري د نورو په باره کې. او زه حق لرم چې خپل د حقوقو په باره کې هر چیرته اوسېږم خپل غږ پورته کړم.
ډیره زیاته مننه. رابشو اغلی ساغزی ته مخکې ګلالۍ صافۍ څو مسایلو ته اشاره وکړله، په ځانګړې توګه اقتصادي ستونزو ته. ساغزی تاسو په کندهار کې دا راته وایي چې افغان میرمنې او ښځې چې کار کوي، خصوصا په کابل کې په دې ولایتي مرکزونو کې دوی کار کوو، روزګار کوو، د ډیرو کورنیو عوایدو لاره دا وه. یعنی میرمنو کار کوو، بیرته خپلو ماشومانو او خپلې کورنۍ ته عواید درلودل. همدارنګه ځینې کارونه ورسره مخکې تلل چې دغه د اجتماع او د ټولنې دغه ماشینې روان ساتلو او په اصطلاح اقتصادي ستونزې ورسره راکمېدلې. که چیرته ښځې په کورونو کې پاتې شي د اوږدې مودې لپاره، تاسو یې په خپله منطقه کې اقتصادي ستونزې څومره وینئ؟ په کورنیو او خلکو به اغېزې څه وي؟
بېشکه زموږ په کندهار کې داسې کورنۍ شته، داسې فامیلونه شته چې په کور کې نارینه نه لري. د دوی نارینه یا په جنگ کې په شهادت رسېدلی دی یا په خدایي مرګ بینه تللی دی. اکثریت زموږ د کندهار ښځې په فابریکو کې کار کوله، دوی اته دوکانونه درلودلله په عینومینه کې. تورې مثال چې دوی خپل هغه روزمره چاره مکتب وړله او په عین زمان کې خپل د کور دپاره هم خودکفا کېدله او یو حلاله رزق کور ته راوړله. خو نګرانی او تشویش شته. تقریبا یو میاشت کېږي، بالا تر یو میاشت، چون په کندهار کې دغه در مخه چې حکومت سقوط وکړي یا یو حکومت تسلیم شي طالبانو ته، جنگ وو په کندهار کې. زموږ کورنۍ او زموږ ښځې حتی خپل د شپې پر ډوډۍ باندې اریان وو. ان خپل دودی نه دلوت له غوچ دودی نه دلوت خپل اولادونه یا خپل فامیل په یو په اقل په یو نسبی حالت کې چې بل شي نه پیدا کېدل یو مستی او دودی چې دودی د شپې یا د ورځې مشکل حلې د بدبختانه اوس هم دغه حالت جریان لري په مرکز د کندهار په اکثریت ولسوالیانو کې شدی کورنۍ چې به سرپرست د دوی په تشویش کې ده چې سره کم به اوسې حیا به دوی ته دغسې زمینه لکه چې په شل کاله کې داسې زمینه مساعد وه چې دوی په فابریکو کې کار کوله دوی په نورو اداراتو کې کار کوله او خپل فامیل ته خپل فامیلونو ته حلال رزق راوړله در مخ اورور هغه اشاره وکړه واقعاً د افغانستان شوه د افغانستان سیاستمدار شوه په مجموع کې د افغانستان شوه قهرمانان دي په هر علت خپل وطن خپل خاور خپل وجدان خپل ایمان نه دي خرڅ کړی او معاملې خپل د خاور د چې د مور حیثیت لري هغه نه دي کړی ولی خوشبختانه د کندهار شوه اکثریت په تاسو شاید په جریان کې وو چې دوی د خامه کار کوي اکثریت چې وو په فلحال هغه امکانات د دوی د لاسه څخه وتلې دي کوشش کوي چې عددي لونه چې په کورو کې د دوی په خامک پر مصرف کړی دي خو یو خامک د یو کور یا یو غاړه چې په یو میاشت کې یا په دوه میاشتو کې هغه روزیږي هغه د دوی د کور د مصارف اکتفا نه کوي یوازې نه ده چې د دوی مسلې د کور د کرایې مسله ده او د برق د بل مسله ده او د اوبو د عادل قیاس نو زما په نظر باندې ډېر مشکل دی په دې کې د کندهار هغه شوی هغه فامیلونه چې نارینه نه لري سرپرست نه لري د دوی سره خاص کومک نه سي د فکر کوم چې دا ودیر غته نوې مخامخ
کې سلامت اوسې
موږ اکثریت د کندهار وکیلان زیاتره بعض دوه درې وکیلان چې په تماس کې ما هغه هم کانه چې موږ تر وخت تر توانه پورې کار کړی دي نسبی حالات یې ډیر کم چې ما واسو غونډه کار کوي یو لاس کورنۍ یا پنځلس کورنۍ ته هغه امکانات برابرول سم ولدا چې د ټول د کندهار د هغه کورنۍ هغه فامیلونه چې امکاناتو سره نسته او بې سرپرسته یو شو یوازې پاتې دي دا به ډېر مشکل وي چې اکتفا وسي
مننه ډاکټر صاحب ګلالی صافی تاسو مخکې اقتصادي ستونزو یادونه وکړه څو ځای دا راته ووایه چې یو خو هغه د حق وخت نه ده چې ښځې حق لري په ټولنه کې د ټولنې د نمایي برخې په توګه چې سهمې واوسي اشتراک ولري په سیاسي چارو کې په اجتماعي چارو کې په زده کړو کې په پوهنه کې او یو حده پورې دا یو ضرورت او اړتیا هم ده د کورنیو د میاندو که چیرته اوږده موده ښځې دغسې له کارون نه بهر پاتې شي په یوه او بله پلمه باندې د تاسو فکر باندې دغه روان اقتصادي بحران چې دا اوس افغانستان کې دی بېوزلي زیاته ده غربت زیات دی هغه خلک چې په نهره ویده کېږي د هغوی شمیر پخوا هم میلیونونه و اوس په هغې باندې څو نور میلیونه هم ورزیات شوي دي ورځ په ورځ زیاتېږي د ښځو نه اشتراک په ټولنه کې په عمومي بېوزلۍ غربت او اقتصادي چارو د تاسو له نظره څومره اغېز لري
زما په نظر اغیز ډېر زیاته ده موږ تاسې یوازې هغه ښځې نه وایو چې مثلا موږ بیشتره سغزي صاحب هم هم ویلی چې ډېرې ښځې دي چې یوازې د کور ډوډۍ نفقه پیدا کوي اما په څنګ کې تاسې وګورئ دوه معلمان اوسېږي د معلم معاش څونه لږ دی یا لس زره ماکسیموم لس زره یا اته زره اووه زره دی که مې خاوند یې اووه زره راوړ او خزه ور سره معلمه واغی هم وزره راول دا کیدل سوال زره او دی کول شي شقلن د کور کرایا یو څه خوراک خپل بچان ته برابر کی ته اوس د دې خزینه کور کې پاتې شي او تنه یو مارش سی که تاسو فکر کوئ د دې کورنۍ ژوند به سره کم شي په څنګ کې د دې چې دا یو چې دا د ډیر زحمت ایستلې ده کار درس ویلې تحصیل کړي لوړ تحصیلات درلودل چې متاسفانه دا هم یو شرایط راول چې زمونږ هغه تحصیل کړي خلګي په زراو مثلا انتقال شول چې دا هم افغانستان ته یو لوی صدمه ده چې وارد شول دي خلکو باندې افغانستان مصرف کړی وو دي تحصیل کړی چې دا رقم زمينه مفاید شول چې دی باید د افغانستان نه ووزي چې دا هم زما په نظر یو تاوان ده چې افغانستان ته غربیان ورسو دي نه باید موږ خوشاله نو چې د ژوند په امن کې راوړ دي نه زه خفه پدې مې چې زمونږ دغه د مانوي ګنج زمګه د افغانستان نه وېست چې دا ډیر یو بل بحران مختراوي په نږدېکه. نو د ښځو کار کول یوازې په افغانستان کې اقتصادي موضوع ډیر مهم ده، اجتماعي موضوع ډیر مهم ده، اخلاقی موضوع ډیر مهم ده. کورنۍ کې چې باسواد ښځې اوسي د هغې ماشومان ښه روزولی شي، هغه د کورنۍ شیرازه بلکه خرمختولي. دا خبرې په څنګ کې په دنیا کې دا یو منل شوی قانون دی چې ښځې حقوق لري او باید د حقوقو ته احترام وشي. که دا رقم په دې شرایطو باندې دی سخدریزه پاتې شي دی که څه فکر کوم چې شاید هېڅ نړۍ دې په رسمیت ونه پېژني، او که دې په رسمیت ونه پېژندل شول هغه پیسې د افغانستان چې چیرې کنګل دي هغه به هلته پاتې شي، افغانستان به خدای نخواسته انزوا ته لاړ شي، بیا به هغه اقتصادي ماشین چې باید وچرخېږي په چی باید چرخېږي؟ آیا موږ دونه عایدات لرو؟ آیا موږ دونه خودکفا هستو؟ هغه کومکونه چې موږ داسې ګوري اوس هغه کومکونه چې یو څه را روان شوي دي او اما هرکلی کړی دی، د هغه کومکونه چې متاسفانه افغانستان تروسه پورې یو وروسته پاتې هېواد دی او د هغه خارجي کومکو ته ضرورت لري. تنها د ښځو حقوق افغانستان ته مهم دی او دی همچنان دنیا ته مهم دی، ټوله نړۍ دې ته ګوري او طالبان دې باید هر څه زر خپل سیستم سنبال کړي. اوس خو راغلي دي، اوس موږ دا مقابل کې څه وایو، نه څه لرو، نه کوم فعلا کوم مخالفت شته. مخالفت دې کې دی چې دوی باید دغه عادي ژوند د خلکو برابر کړي، څو چې خلکو شي کولی خپل روزمره ژوند مخته یوسي. د ښځو حقوق یوه پلمه ده چې دنیا به دې هیڅ وخت په رسمیت ونه پېژني، او که دوی غواړي چې همداسې په انزوا کې پاتې شي دا کار دې به ادامه ورکړي.
مننه اغل صافی، راځي چې له اغل ساکسي نو پښتو زب خپل خبري ورور راټولې کوم او تاسو هم را خپل خبري راټولې کی. اغل ساکسي، تاسو دی ولسی جرګي استاد، څومره فکر کوي چې موږ به په راتلونکي کال کې تاسو او همدارنګه د ګلالۍ صافی او نورو هغه میرمنو په څیر د نجونو په څیر چې د افغانستان په سیاسي ادارو کې کار کوو، په ولسي جرګه کې وي، په مشرانو جرګه کې وي، په نورو دولتي پوستونو کې وي، څومره تاسو هیله مند یې چې موږ به په راتلونکو کلونو کې بیرته افغان ښځې وګورو چې هغه د خپل ولس استازولي وکړي، د خلکو استازولي وکړي، او په ولسي جرګه کې یا په نورو جرګو کې یا په نورو سیاسي پوزیشنونو کې برخه واخلي؟
مننه. مهمه نقطه دا ده چې څه رقم د دوی پروتوکول په دوه کې سمې ده. دا خبره ډېره مهمه ده چې په پروتوکول کې د دې سره چې شنو وشته ده، هاي د شوزو د حقوق لپاره، امتیازات لپاره، تر کوم حد پورې د دوی مصلحت کوي، تر کوم حد پورې دوی خبره فاینل کړې ده. اول متاسفانه چې موږ په ولسی جرګه کې هم موجود دلو دی او د افغانستان د خلکو استازیتوب مو کوله، بل تر پای پورې موږ په دې موافق نه شولو چې موږ پوسو چې په پروتوکول کې خاص چې شنو وشته ده، د شوزو ده چې موږ په کراتو دغه تشویش مو سره وو، دغه کوشش مو کوله چې دغه حد باید معلوم شي چې د افغانستان د شوزو لپاره پاینده حکومت کې هغه پروتوکول چې د صلح پروسه دوی په دوحه کې مخته بیولله، په پروتوکول کې د شوزو لپاره چې شنو وشته سوي دي.